ستړي مشهي دا مشال لړیو دا زمستا سو قربا اسلام الله مومند وخت شوي شپږ بجې په پیښور کې دا ماخامي خبرونه دي د مشال لړیو په دې کې ستاسو لپاره خبري غړی لرو د غراز د یارانو مشال خبرونه بوي نور هم یو شمیر خبرونه لرو خو پهل په خبري غړی کوم او په دې کې تاسو ته لومبه دې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوم لومبه د مهم خبرونو سرټکی د پښتون او ژغورن غورزنګ مخکخ او مدني فعال علمزي بسی تور لګوي چې پرده تشدد شوې دي د بنو پولیسو د نجیب الله په نوم یو تن په ډومیل سیمه کې نیولې چې د پولیسو په وینا د خپلې مېرمنې د وجلو اقرار یې کړی او بنگلاديش نن د افغانستان کرکټ لوبډلې ته په ټیسټ لوبه کې مات ورکړه او زه خبرونو تفصیل د پښتون اوزغن غورزنګ مخکخه او مدني فعال علمزيب مسی تور لګوي چې پر د تشدد شوې دي د مشال لړیو خبريال وایي علمزيب نن په ډیر اسماعیل خان کې عدالت ته وړاندې کړل شو عدالت ویلي چې د علمزيب خلاف به د جون په شلمه مقدمه پیلوي عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته چې کله علمزيب د ډیر اسماعیل خان جیل ته پولیسو بوتلو نو نوموړي له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې پر د درواغو پر بنیاد د چرسو درلودو مقدمه جوړه کړل شوې د په خبره دا ځکه چې هغه د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوي نموړې وایي زه یې پرون نیولی یم او زما ګناه دا ده چې زه د بشري حقوقو لپاره آواز پورته کوم او بدترینه تشدد روانې شوې یوازې له دې قبله چې موږ د بشري حقوقو لپاره آواز ولې پورته کوو په ډیر اسماعیل خان کې د غورځنګ یو ځایي مشر مصطفی چمتون مشال ډوته و چې پولیسو بیګانی مشپه په ډیر اسماعیل خان کې د علمزيب مسجد پر کور چاپه وهله او هغه سره د یو رشتہ دار ونیولو د چمتو په وینا پولیسو د ځان سره د علمزيب د کور څخه موبایلونه هم وړي دي د صدر ثانی مشر سچو ارسلان ګنداپور مشال ډوته بیا ویلي چې علمزيب مسجد یې د منشاتو په تور نیولې دي د پولیسو لخوا په پایار کې ول شوې چې د علمزيب مسجد څخه یې یو زر دیرش ګرامه چرس برامد کړی دی علمزيب مسجد چې تل د پښتون ژغورن غورزنګ تر سوري لاندې د خلکو لا درکې په سیمه کې د ماینونو او بدمنۍ خلاف اواز اوچت کړی دی وړاندې هم په دغه لار کې قید تیر کړی دی د بنو پولیسو د نجیب الله په نوم یو تن په دومیل سیمه کې نیولې چې د پولیسو په وینا د خپلې مېرمنې د وجلو اقرار یې کړی د بنو پولیسو وایي دا تن تیره شپه له هغې وروسته له خیبره فرار شوی و چې د هغه مېرمن رضوانه د چاقوانو په ګزارونو وژل شوې وه او خاوند یې له درکه وو د پولیسو په وینا نیول شوي تن اقرار کړی چې خپله ښځه یې وژلې ده تر دې وړاندې د خیبر ضلع د پولیسو ویاند زهیر پردي نن خبر ورکړی و چې تیر ماښام د یو سرکاري سکول استاد رضوانه د لنډي کوتل په میریخیلو کې د چړو په گزارونو وجل شوې ده او خاوند یې ورکتې رضوانه بیگم د جنکو سرکاري سکولونو معاینې لپاره د سب ډیویژنل ایجوکیشن افیسر په توګه هم ګمارل شوې وه پولیس وایي هغه د بنو وه او له تیرو څو میاشتو راهیسې د سکول په استوګنځای کې د او وبخې پولیس وایي هغه د بنو وه او له تیرو څو میاشتو راهیسې د سکول په استوګنیزا ودانی کې د خپل خاوند او څلور بچو سره اوسېده ریسک یو یو دوه دوه چارواکي وایي چې مړی یې د پوسټ مارټم لپاره په پیښور کې روغتون ته وړی دی پولیس وایي د پیښې په اړه یې شواهد راټول کړي او پلټنې یې پیل کړې دي په باجوړ کې د عوامي نشټل ګوند تر سوري لاندې شوې جرګې له افغانستان سره د تجارتي لارو د پرانستلو غوښتنه کړې ده پرون په چرمن کې د هلال خیلو د جرګې ګډونوالو ویل چې د نواپاس غاخي پاس لټی پاس او کونړ ته نږدې سیمې ترهګري او پوځي عملیاتو ډېرې ځپلې دي او د ستونزو یوازینې حل یې له افغانستان سره د لارو پرانستل دي پر دغه مهال د جرګې یو مشر مولانا خانزیب مشالډو ته وویل چې د لارو تړل کېدو د دواړو خواو لسونه له یو بل جدا کړی دی او د خلکو کاروبار او اقتصاد یې ځپلې دی. نو مور زیاته کړه چې نواپاس افغانستان ته تاریخي لار ده او که چیرې پرانستل شي نو د باجوړ په ګډون به د ټول ملکنډ سیمې د ولس لپاره ګټې راوړي. د جرګې ګډونوالو زیاته کړه چې پولیس سره نږدې ولسونه د ژوند د بنیادي اسانتیاونه بې برخې دي. د دوی په وینا چې د تجارتي لارې پرانستل شي نو د سیمې د ناامنۍ ستونزه به هم هواره شي. بلخوا د سیمې څخه د پارلمان غړي سینیټر هدایت الله خان مشال دوی ویلي چې د باجوړ د نواپاس او مومندو د غوسلۍ کنډاو د پرانستلو لپاره د ولس سره مرسته کوي او هیله ده چې لنډ وخت کې نواپاس د قانوني تګ راتګ او کاروبار لپاره بیا پرانستل شي. د پښتون ژوند غورځنګ تر سوري لاندې د نیول شو کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاجي ناسته د میرانشاه پرسلب مخې ته دوام لري. د غورځنګ د مشرانو په وینا د پوځ سرتیرو د می په دیرشمه په سیدګۍ امنیتي پوسټه د شمالي وزیرستان لپاره د غورځنګ رابطه کار عبدالرحمن وزیر نیولې او یوه ورځ وروسته یې د نور غړي جلال خان او زکیم وزیر گرفتار کړی چې لا تر اوسه د پوس پورقه کې دي. یاد پر لته پروند غورځنګ مشر منظور پښتین او قومي سمړی غړي علي وزیر هم ورغلی بو. منظور پښتین مزارچان ته په وینا کې ویل چې دوی له جیلونو نه ویریږي او د خپل ولس او خاورې د حقونو لپاره به پر امن مبارزه جاري ساتي. بلخوا په میرانشاه کې ځینې پوځي چارواکو د نومره څرګندولو په شرط مشالې ډیو ته ویلي چې په نه ویشتمه مې نیول شو کې دوه ځوانان په دوهم ورځ خوشي شوي او نورو دریو کسانو له قانون سرغړونه کړې نو له پلټنو وروسته به خوشي کیږي. د غورځنګ درې غړي وروسته له هغو ونیول شو چې کله د می په شپږویشتمه د علي وزیر په ګډون یو شمېر فعالان د دتخیل خلک مرپیخې په یاد کې یوې غونډې ته روان و. په میرانشاه کې په یوه پوسته باندې یې له امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه وشوه. د اتر دې مهر د مشال خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو واوریدل او اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. څرنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پښتون ژوند غورځنګ تر سوري لاندې د نیول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاجي ناسته د میرانشاه پرستب مخې ته دوام لري. نو بل خبر هغه دا دی چې د پښتونو ژغورنې غورځنګ مخکخ او مدني فعال علمزی مسجد تور لګوي چې پر د تشدد شوی دی. د مشال اړیو خبریال وایي علمزیب نن په ډیر اسمل خان کې عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت ویلي چې د علمزیب خلاف د جون په شلمه مقدمه پیلوي. هم پر دې خبرې کو په سیمه کې له خپل خبریال اشتیاق مسجد سره چې همدا موږ سره د ټلیفون د لارې راغلی دی. اشتیاق ستړی مشي.
خوشحال
دی ریس. ډیر زیاته مننه اشتیاق ک په دغه اړه زمونږ اوریدونکو ته وای چې د لمزیب مقدمه هغه خلاف چې کوم مقدمه جوړه شوې ده د څه مقدمه ده او هغه کله نیول شوې ده؟
نو اشرار د تیر مقصدان د پښتون ژغورنې غورځنګ ډیر اسماعیل خان مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سی آر بی سی لیا چشمہ روڈ بنے پولیسو سارا دے سادہ کپڑوں کسانو دے علمزیب پا کور بنے دیش پہ دولسنی میں بجے چپا والی دا دا دے خپل کور نئے گرفتار کرائے دا او دا سارا دے اتلس کلنا کم خوریے محمد سجاد ہم دے دے گرفتار کرائے دے اور دے علمزیب خپل مور پلار آغا پا سویلی وزیرستان شوی پا دا موقع بنے دا سارا خواندیے وے اور دا یو خوریے وا چھ دے 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 موقعی نا دے کور والا موبائلو نا ہاں وڑی دی اور علمزیب یہ ہم گرفتار کرائے وا خو دے پولیس چکم ایف آئی آر دائی آنن پا اولاسم جون سہر پنجلس منٹ اوہ بجے بنے درج کرائی شوائی دائی پا دوی شے پولیس دا ویلی دی چھ دے دے تا پا موپیر اطلاع کریے وا چھ پا روڈ میں چشمہ روڈ بنے دعا کسان منشیات فروش دی چکل پولیس چاپا پوالا دے روڈ نے دعا کسان گرفتار کرل آگے یو عالم زیب و او بل محمد سجاد پنم پیجاندلی شوی دی اور دیکھ دینا دے یوزر دیرش دگاما چرس برامت شوی دی اور نن بیا دے صدر پولیس پولیس صدر تونے پولیسو دے ڈیرے اسماعیل خان سی والا دلت عالم زیب مسجد اور ددا خوریے محمد سجاد پیش کړی دی او سیول جج چې کوم سینئر سیول جج دی هغه اگی عالمزیب اور محمد سجاد دی ډیر اسماعیل خان زندان ته لجلی دی اور شلم جونتا یې د مقدمه شي چې کوم پولیس الزامونه لګولی دی هغه ته به شلم جون بنې با په ډیر اسماعیل خان عدالت ته بیا مخامخ کوي.
اشتیاق پولیسو خو په تور لګولې په مقدمه کې په اف آی آر کې چې عالمزیب سره دغه سدوی چرس نیولې دي خو بیا عالمزیب نن چې کله عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته ډیر اسماعیل خان جیل ته بوتلل کېدو نو هغه په ګاډي کې بیا د رسنیو سره خبرې کړې دي او دغه تورونه یې هم رد کړي دي د چرسو او دا و چې په ما باندې تشدد هم شوی دی. دغه په اړه هم زمونږ اوردونکو ته معلومات ورکړي مننه به وي.
بالکل عالمزیب پخپلا هم دا خبره کړی دی چې په دبنې تشدد شوی دی اور په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر مصطفی چمتو چا وخت په دمو کې د عالمزیب سره موجود و هغه هم دا ویلی دی چې په عالمزیب اور د پخوري بنې پولیسو تشدد کړی دی اور پولیسو چې د کومه اف آی آر شي په عالمزیب مسجد اور په محمد سجاد باندې یو دفعه لګولې ده هغه د نه ډی د منشیات چې کومه مقدمه ده هغه د عالمزیب خلاف یې درج کړی دی خو پولیس د په تشدد په عالمزیب باندې تشدد لیا د کور شي دننه د گرفتاری په حواله سره دی آسان نه دی ویلي.
سم ډیر ځات همرنه اشتیاق مسجد خو وختونه تاسو دا زبګ خبریاله اشتیاق مسجد تاسو معلومات درکول چې عالمزیب مسجد کم چې پښتون جوړنې غورځنګ مخکخ دی او مدني فعال دی هغه نیول شوی دی که څه هم پولیس وایي چې عالمزیب مسجد یې د چرسو په تور نیولې دی یعنی د سره چرس وو خو عالمزیب دغه تور نه ردوي او هغه وایي چې پرده تشدد هم شوی دی او هغه زیاتوي چې دا د دې لوجې نیول شوی دی چې هغه په سیمه کې د خلکو د حقونو لپاره غږ پورته کوي او بیا هم زه تاسو یم چې عالمزیب چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ دی په د خلکو لا درکې په سیمه کې د ماینونو او بدامنۍ خلاف یې په وار وار اواز پورته کړی دی او وړاندې هم په دغه لار کې قید تیر کړی دی او اوس راځو بل راپور ته خو څرنګه چې ماته استاد خبرونو سر ټکو کې وویل چې سریلانکا بنگلاديش نن د افغانستان کرکټ لوبډلې ته په ټیسټ لوب کې ماتې ورکړې نو هغه خبر ما تاسو ته پوره نه وایو نو هغه خبردارې چې په هغه 15 ورځنۍ سیالي کې کوربا هیواد سریلانکا لومړی بیټنګ کړی وو چې درې سوه دوه اتیا منډې کړې وې په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي په یو سل شپږ څلوېښت منډو وسوځېدل په دویمه پاڼۍ کې بنگلاديش څلور سوه پنځه ویشت منډې وکړې چې په ځواب کې یې نن د لوبې په څلورمه ورځ افغانستان یو سل پنځلس رنځونه وکړل او د پنځه سوه شپږ څلوېښتو منډو په توپیر یې لوبه وبایلله. او اوس راځو یو بل راپور ته څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورل چې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د دوی ملګری له جیلونو نه ویریږي او خپل مبارزه به جاری ساتي. نوموړي پرون د جون په شپاړسمه د میرامشاه پرلته ورغلې چې د غورځنګ نیول شو کسانو د خوشي کولو لپاره د دوه اونیو راهیسې دوام لري. د یاره دی بي چې په د جون په شپاړسمه د میرانشاه پرلته منظور پښتین ورغلی وو د غورځنګ د مشرانو په وینا د مې په دیرشمه نیټه په سیدګي امنیتي پوستا پوز د دوی ملګري عبدالرحمن وزیر جلال خان او زکیم وزیر نیولې دي. د غورځنګ مشران وایي که پر دوی څه تور وي نو باید عدالت ته وړاندې کړل شي. بلخو امنیتي چارواکي وایي چې نیول شوو کسانو په پوستا د قانونو سرغړونه کړې. پړې تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د غورځنګ نیول شوو کسانو د خوشي کولو لپاره احتجاجي ناسته د میرامشاه پریس کلب مخې ته دوام لري چې د جون نهمې نه هلته پیل شوې او یاد پر لت وړاندې شپږ ورځې په میرعلي چوک کې شوې وو. د غورځنګ په وینا د مې پر دیرشمه سیدګي امنیتي پوستا باندې فوز د شمالي وزیرستان غورځنګ رابطه کار عبدالرحمن وزیر نیولې او ورځپس یې د غورځنګ دوه نور غړي جلال خان او زکیم وزیر هم گرفتار کړي چې د دوی په وینا لا هم د فوج سره دي. یاد پرلته د جون شپړسمې نه د غورځنګ مشر منظور پښتین او بل مخکښ علي وزیر هم ورغلی. پښتین د غلطه خپل وینا کې وویل چې فوز که دوی په جیلونو یاروي نو د دوی ملګرو کلونه په جیلونو کې تیر کړي، خو د خپلې پورم نه مبارزې او خاورې د حقونو لپاره غږ پورته کولو نه دی په شا شوي. احتجاج او پرلت به یې همدغسې دوام لري. د غورځنګ دغه احتجاج په اړه پولیسو او ذیلي انتظامیه لا هم رسنیو ته سرسمی بیان نه دی ورکړی. په میرامشاه کې فوزي چارواکو بیا د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې نیول شوو کې دوه ځوانان په دویمه ورځ خوشي شوي، نور درې کسانو د قانون سرغړونه کړې. له پلاټنو پس به خوشي کیږي. د غورځنګ درې غړي د هغې پس نیول شوي چې د مئی په شپږویشتمه د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر په ګډون یو شمیر فعالان د تاخیل خړکمر پیښې په یاد کې غونډې له روان ول. په میرامشاه کې په یوه امنیتي پوسته باندې له امنیتي سرتیرو سره لفظي شخړه شوې وه. د هغې پیښې یوه ویډیو هم په ټولنیزو شبکو خپره شوې وه چې پکې عید رحمان وزیر ښکاري چې له یو سرتیري سره تود بحث کوي. غورځنګ په وینا امنیتي سرتیرو د دوی مخه نیوله. د شمالي وزیرستان ملکي او امنیتي چارواکو د هغې پیښې په اړه رسنیو ته لا هم سرسمی بیان نه دی ورکړی، خو مشال ریډیو ته لوړپوړو فوزي چارواکو په وار وار د نوم نه ښودلو په شرط بیا ویلي چې فوز د دوی هیڅ لار نه دی نیولې، خو د غورځنګ فعالانو په پوسته باندې د قانون سرغړونه کړې. د پلاټنو پس به د نیول شوو کسانو رهایي کیږي. د غورځنګ مشران بیا وایي چې که د دوی غړو د قانون سرغړونه کړې وي نو پولیس ته دې وسپاري چې عدالت ته یې وړاندې کړي، او تر څو یې چې ملګري خوشي شوي نه وي دغه پرلت باید دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته وګستئ. تاسې د پښتون ژغورني غورځنګ د پرلت په اړه معلومات واوریدل د عمر وزیر په راپور کې. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د جنوبي وزیرستان د لوئر ضلع اوسیدونکو په اعظم ورسک کې خپل احتجاجي ناسته په دیرشمه ورځ پای ته رسولې. د دغه احتجاج مشران وایي د سیمې ضلع او حکومتي چارواکو سره یې مذاکرات شوي او له دغې وروسته یې د احتجاج ختمولو اعلان کړی. بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشال ډوته ویلي په سیمه کې موبایل نیټورک بحال شوی او ځای انتظامی د احتجاج کوونکو پر ځنو نور غوښتنو کار پیل کړی، چې پکې په سیمه کې د موبایل انټرنیټ بحالول، د بجلی د لوډ شیډنګ مسله حلول او ځینې نورې غوښتنې شاملې دي. په نور تفصیل د سیمې نه اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي په اعظم ورسک سیمه کښې احتجاجي درنه د حکومتي چارواکیو سره د مذاکراتو نه پس د جمعې په تېره ورځ مازدیګر مال په درویشتمه ورځ ختمه کړېدو. د تحصیل برمل قومي اتحاد احتجاجي درنې مشر کامران وزیر په دغې براکښې مشال ریډیو ته وویل
چې د درویشت ورځې نه د میږه پرلت ترولو په روډ باندې نست وي. کله چې د احتجاجي پرلت یو داسې شکل اختیارو چې دی د تلل سرکار مومنټ یې بندوه ډیفیو ورسره د سول انتظامیه روغلل کومې مطالبې دي. د پنځه نه تر شپږه پورې دغه په ایمرجنسي بیس باندې میږ ته رسول کېږي چې هغه سیګنل ورسره 3G 4G دي. د هغې سره چې کوم بجلی ده، د هغې سره چې کوم د ډیزل کیبل د دې سره کوم موجود دی، هغه ممکنه کوم کورونه کلي دي هغه رسوي. د هغې سره چې کوم د سپرېغ راولدو هغه په ایمرجنسي بیس باندې وي او په 24 کې د دننه چار په شری کوي، هغه دروازو مکمل خلاصوي. او ورسره د اسکولو د بیشوز چې کوم ډپارټمنټس دي هغه چې کوم مانیټرینګ کوو هغه په 24 کې د مانیټرینګ ټیم ورته جوړوي. په ایریا باندې د مکمل باندې شوروي چې کوم ځای نه کېږي فعال اسکول لري دی او بیشوز دي او بحال کوي او دغه د پوره ول په انتظامات کو دي. فیو ورسره د تحصیل دور دغه غړي وي دی په یقیندانی باندې میز د فرلت سره ته ورسو.
د اعظم ورسک احتجاجي درنې مشرونو سره د مذاکرات حال د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشر شبیر حسین مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي.
دغه چې کوم اوس د ځای ورځې مطلبې وي لکه سکولانو حوالے سره چې بعضې پوه سکول دي بعضې داسې دي چې سکولانو ته لکه استادان نشته نو عامه ورته ایجوکیشن وال کسان ور غوښتي وو دوه سره چې ناسته ډي سي آفس چې هغه باندې لکه ډسکشن وکړه دوی مطمئن کړل هیلتھ حوالے سره دوه مسلې وي دې ته هیلتھ وال اتارټیز راغلي وو دغسې واپ ډې والے وي نو چې چور دو کنسرن ایشوز وکه نه نو کنسرن ډپارټمنټس جائز دا خبر کے مسئلہ
د اعظم ورسک احتجاجی درنې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د پاکستان حکومتي چارواکیو په مذاکرات کې کړي لاوزونه بنه عمل و نه کړي بیا به دوی یو ځل بیا په احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
په لس نیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنري ګړې
په پنځو بجو
اردن کو د عوامی نیشنل گن لخوا په چارمنگ باجوړ کې د نوا پاس، غاخی پاس، لټی پاس او د کندل سیمیتا وتل نور لارو د پرانستل لپاره تیر ورځ یو جرګه شوی. په دغه جرګه کې له حکومت غوښتل شوی چې دغه سیمې تر گدی نه امنی او د پوځي عملیاتو پر مهال ویجاړی شوی او باید له افغانستان سره د تجارت لپاره دغه لارې خلاصې شي. د جرګې د مشرانو وینا وه چې د سیمې د پرمختګ یوازینۍ لار له افغانستان سره سوداګري به حلول وي، ځکه چې له دغې سره به د سیمې خلکو ته روزګار ترلاسه شي او اقتصاد به ښه شي. بلخوا لا هم دغه خبره نه ده معلومه چې ګینې دغه لارې به کله خلاص شي. په اړه تفصیل د شانواس ترزی په دې راپور کې
د عوامي نیشنل ګوند د سوري د لاندې د هلال خېلو چارمنګ ولسی جرګه کې ویل شوي د عسکري اپریشنو په دوران د چارمنګ زیاتره سیمه زیانمنه شوې. نو د دغه سیمې د بیا آبادۍ لپاره باید نواپاس لار آزاد شي چې ورباندې تجارتونه هم شروع شي. دغه جرګه کې د دغه ګوند یو مشر او تاریخ پوه مولانا خانزیب هم موجود و
چې دا لارې د کولاو شي، دا لارې ولسونه ته بندې دي. دواړه خواوې یو شان ولسونه د ډیورنډ کرخه د زغن تر راخلو نه پس د دې ژوند جوګ د یو بل سره مات شوی دی، مړې ژوند دی، دغه رنګې روغ ناروغه او د دې سره د سیمې د سوداګرۍ ډېره زیاته اډانه و. نو پس داسې یو تاریخي لار د جیرو ټول ملکنډ ډویژن د پاره ګټوي ده. د باجوړ عموما بیخي په برید باندې پرته ده. نو د نړیوال تجارت سره سره چې د تورخم په نسبت پېښور ته هم لنډه پریوزي، د سیمې د ولس د جون او د اقتصاد یو لوی وسیله ګرځیدل شي.
د نواپاس کندولار ته د باجوړ د خار نه په لویسم مټاک او چارمنګ هم لوی سرک تیر شوه. ولی د مومندو پاړو خورته د ساپو د تحصیل د محمدګټ نه هم لار ورغلی. نواپاس نه پورې غړ د کونړ ویلې سیمې راځي چې تیر وختونه کې په دغه لارو پراخه تجارت کېده. د دې غړې به چرګان، غنم او ځینې نور شیان ورلېږلی شو. ولی د هغې غړې به زیاتره لرګي، مانه، نختر او نور قسمونه راتلل. د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري نثار باس هم دغه جرګې ته خپله وینا کړې وه. مشال ریډیو ته وویل د ډیورنډ کرښې ته څیرمه ولس د بنیادي سهولتونو نه محرومه دی، لکه تعلیم، صحت، صفه او نور.
خود نه واپس د لارې د پرانستل لپاره یا د غاخي پاس یا د لټې پاس د دې جدوجهد مطلب دا دی چې د سره به زمنګ د علاقې چې کومه بدني دا به هم ختم شي او د سره به جګم دی بیروزګاری ختم شي او لسته به د روزګار موقع په لاس ورکړل شي. خلک به د خپل وطن نه جګم دی پنجاب ته یا جګم دی کراچۍ ته یا سعودي عرب ته مسافرول نه په خپل وطن باندې به روزګار وکړي. د جرګو د تسلسل به جاري ساتو تر څو چې په ولس کې اجتماعي قانوني شعور بیدار کو او یو چغه یو خلی شي.
نو آیا د نه واپس یا نور رو دو پرانستلو سره ممکن ده چې ګینی بدمنی کې کیمرا شي او یا مکمل ختم شي؟ مشهد ریډیو هم دغه پښتنه د مولانا خان زیب نو وکړه.
تړون براشي، یعنی دا کرخه خورا خل شوی خدا خو یو ولس مات شوی یو قام قبیله، نو یقینا خبره ده چې څوک بدمنی جوړی نو بدمنی کې دا ولس خیل دی، نو ولس ورزان د ژغورنې لپاره هم غږ کوي، د یو بل سره جرګه او مرکه هم کوي، دا به د یو بل سره ورولۍ ته راشي، د دې ورولۍ نتیجه او ګټه به ریاستونو ته هم راشي چې امنیتي تجارتي، نو یوازې دا نه چې ولس وخاري په دې کې به ریاستونه هم ښه کېږي. نو ځکه دا موږ وایو چې دا لارې نه تراګرو ته بندې دي نه ریاستونو ته بندې دي، بلکې دا لارې صرف او صرف ولس ته بندې دي. نو دا زمونږ چغه چې کوم ده دا د ولس نه
په باجوړ کې د نه واپس او په مومندو کې د ګوسلای کنډو چې ورته ګورسل پاس هم ویل شي د خلاصون لپاره څوره زوړان دي. د باجوړ د سېنات غړي سېنټر هدایت الله خان مشهد رډیو ته ویلو حکومت او عسکري ځواکونه هم دغه لارې د خلاصون لپاره د ولس سره مرسته کوي او ممکن ده لنډو وختونو کې نه واپس د قانون په مطابق خلاص شي، خو کاروبار به پی لکه د پاکستان د نورو قانوني لارو په شان کیږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د منځنۍ کرمي ځایي استادان وایي د تعلیم په محکمه کې د اختیاراتو او برتیانو پالیسي دی د تحصیل په کچا سره به په سیمه کې د تعلیم اغیزمنه سلسله روان شي. دوی وایي په دې سره به ځایي اوسیدونکي د روزګار موقع ترلاسه کړي. د منځنۍ کرمي اوبخي د منځنۍ کرمي ځایي استادان وایي د تعلیم په محکمه کې د اختیاراتو او برتیانو پالیسي دی د تحصیل په سطح کولو سره به په سیمه کې د تعلیم اغیزمنه سلسله روانه شي. دوی وایي په دې سره به ځایي اوسیدونکي د روزګار موقع ترلاسه کړي. دا تر هغې وروسته ده چې په ترمنګلو کې په یو سکول په برید کې د شیاګانو استادانو او کارکوونکو تر وژل کېدو وروسته شیعه استادان په سنی میاشتو ځایونو کې سکولونو ته له ورتګ څخه ډډه کوي. د دې سربیره د دې سیمې د تعلیم په محکمه کې دا وخت دفتري هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. بلخوا د تعلیم څانګې ځایي مشر عبدالله مسعود مشالې ډیو ته وویل پر دغه غوښتنه به خپلو مشرانو سره خبرې وکړي. تفصیل د طارق رضی په دې راپور کې.
د منځنۍ کرمې اوسیدونکو او مقامی استادانو له حکومت غوښتلې چې په سیمه کې تعلیمي حل ځلې پر خو ډول بوتلو په خاطر د اختیاراتو او برتیانو پالیسي دې پر تحصیل سره وکړل شي. په یاد سیمه کې د بلدیاتو چیرمن احسان الله احسان مشال لوډیو ته د جمعې پر ورځ ویلي که په تعلیم محکمه کې استادان او نور عمله له مقامی اوسیدونکو برتی کړی شي نو نه یوازې دا چې تعلیمي سلسله به دوام ومومي بلکې روزګار موقع به هم ورته ترلاسه شي.
زموږ کم تحصیل کې نږدې خلک کم سکولونو ته پاتې کیږي، دا برتیانی بوشی نو هغه سره به د غیر ازره چې کوم مری شو دغه به هم کم شي او د سکولونه به همیشه د پاره آباد وي.
دا غوښتنه پر داسې وخت کې کیږي چې په ترمنګلو کې پر سکول تر برید پس د برکورمې استادان په سنیمشتو ځایونو کې موجود سکولونو ته لتلو انکاری دي. د دې ترڅنګ د استادانو اتحادیه مقامی مشر محمد رفیق مشال لډیو توای چونکې ټول اختیارات د تعلیم محکمې ځلې مشر سره دي او د هغه دفتر په پړه چنار کې دي نو حالات تر خرابېدل پس هغل ته سنیان خپل دفتری کارونو ته نشي ورتله، خو که د اختیاراتو منتقلي د تحصیل متعلقه افسر ته وشي نو ستونزه د حل لار موندل شي.
چونکی په 2020 کې دا اختیارات دیو ته حواله شو نو د واجی نه غستونځي نور هم زیات شوه او هغه د نو دفتری څو معاملات دی هغه صحیح ځای ته د حالات د واجی نه نسی.
کورما یو داسې حساسه قبایلی ضلع ده چې پکې سنیان او شیعاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته کې اکثره ذاتي شخړو مذهب رنګ تر اخستو په تعلیمي نظام بار بار ګډوډ شوې دي. خو د شیعاګانو مقامی تنظیم انجمن حسینی مشر عنایت علی توری بیا هم د اختیاراتو منتقلي او د برتۍ پالیسی بدلولو مخالفت کړي او ویلي کله دوی بغیر داسې سوشي نو هیڅ کله به ونه مني.
کله یو پالیسی جوړه کی کله بل پالیسی جوړه کی زدک سټیج نه دسی آیا چې هیڅ قسم ته پالیسی مو توری کوم ته قابل قبول
بلخوا په دغه اړه د تعلیم محکمې ضلع مشر فرید الله مسعود مشال رډیو ته وایي په ضلع کې چې حالات خراب ول نو تعلیمي چارې مخکې د بدلو لپاره ضروري اختیارات د منځنۍ او کوزي کورمې لپاره مختص افسر ته منتقل کړی شوي ول، خو که اوس هغه شان پالیسي دوباره څوک غواړي نافذ کولو اختیار یې په لاس کې نشته. البته دا هر څه خپلو مشرانو ته به وړاندې کړي. محسوس زیاتوي د پرایمری په سکولونو کې د استادانو برتی لا متعلقه ځایونو کېږي، خو چونکې په میډل او هاي سکولونو کې د برتی لپاره په ځلي کچه کسان د اخستو پالیسي ده، نو ځکه ډېره برتی هغلته لا بره کورمې شوې ده. چارواکي دا هم ویلي اول غواړي چې د بره کورمې استادان خپلو ډپټانو ته لاړ شي. که داسې ونه شي نو له نورو ځایونو به د سنیانو استادانو تبادله وکړي، او که دا هم ممکن نه شي نو کوشش یې روان کړی چې په عرضي بنیادو د استادانو برتی وکړي.
مخکې هم داسې پالیسۍ تیرې شوې دي، په دې فرما کې 25-75 فارمولا هم چلېدلې ده، په تحصیل لیول باندې هم چلېدلې ده، خو په دې کې په کار داسته چې یو داسې پالیسي ورته جوړه شي چې دا فارغین ټول پرې مطمئن شي او پرې ګری شي.
په سلورم مای د بره کورمې په تریمنګلو کې بلواګرو تر هغې پر سکول برید کړی وو چې په نورکي کې نامعلومو کسانو د ګېدو یو تن وویشتلو. په هغه دواړو پیښو کې د څلورو استادانو په شمول 8 تنه وژل شوي ول. د استادانو وشتلو هغې پیښې پر دې عمل کې شاوخوا 200 استادان د ضلع په ټول سنی میشتو ځایونو کې موجود سکولونو ته لا ورتلو انکاري دي. تر دې پس په منځني او کوزه کورما کې تر 1500 زیات سکولونه بند پاتې شوي، او ځینې نور دا وخت د استادانو کمی له مسالې سره مخامخ دي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پیښور.
مشال ریډیو ته غوږ استی، وخت شوه 6:30 بجې. نو تاسو سره سات د خبرونو سره ټکی وړاندې کوم. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او مدني فعال علمزید مسیح تور لګوي چې پر د تشدد شوی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي علمزید من په ډېر اسمل خان کې عدالت ته وړاندې کړل شو. عدالت ویلي چې د علمزید خلاف به د جون په 6 مقدمه پیلوي. عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته چې کله علمزید د ډېر اسمل خان جیل ته پولیسو بوتلو، نو نوموړي له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې پر د درواغو پر بنیاد د څرسو درلودو مقدمه جوړه کړل شوې. د ده په خبره دا ځکه چې هغه د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوي. په ډېر اسمل خان کې د غورځنګ یو ځایي مشر مصطفی چمتون مشال ډو ته ویل چې پولیسو بیګا نیمه شپه په ډېر اسمل خان کې د علمزیب مسجد پر کور چاپه وهله، او هغه یې د یو رشته دار سره ونیولو. بلخوا د صدر تھانی مشر ایس ایچ او ارسلان ګنډاپور مشال ډو ته ویل چې علمزیب مسجد یې د منشاتو په تور نیولې دی. د بنو پولیسو د نجیب الله په نوم یو تن په دومیل سیمه کې نیولې چې د پولیسو په وینا د خپلې میرمنې د وجلو اقرار یې کړی. د بنو پولیسو وایي دا تن تیره شپه له هغې وروسته له خیبره فرار شوی وو چې د هغه میرمن رضوانه د چاقوانو په ګزارونو وجل شوی وو او خاوند یې له درکه وو. د پولیسو په وینا نیول شوی تن اقرار کړی چې خپله ښځه یې وجلې. تر دې وړاندې د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر پریدی نن خبر ورکړی وو چې تیر ماښام د یو سرکاري سکول استاد رضوانه د لنډې کوتل په میری خیلو کې د چړو په ګزارونو وجل شوی او خاوند یې ورک دی. او بنگلاديش نن د افغانستان کرکټ لوبډلې ته په ټیسټ لوبه کې ماته ورکړه. په هغې 5 ورځنۍ سیالۍ کې کوربه هیواد لومړی بیټنګ کړی وو چې 325 منډې یې کړې وې. په ځواب کې یې د افغانستان ټول لوبغاړي په 146 منډو وسوځېده. مشال رادیو ته خوږستې په دې نیمه کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. تر هڅه مخکې راځو دې ته چې د ناټو دفاع وزیران ونتوانېدل چې پر اوکراین د روسیې د برید په ځواب کې د ناټو د نوو پلانونو په تړاو بشپړې موافقې ته ورسیږي. خو دې وزیرانو په بروکسلز کې د خپلې 2 ورځنۍ غونډې په ترڅ کې له اوکراین سره یو لړ ژمنې وکړې. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر یو ځل بیا له اوکراین سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړ. لوی داستن په بروکسل کې د ناټو په مرکزی دفتر کې پرون د خبرو پر مهال د ناټو غړي هیوادونه وهڅول چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو مرستې زیاتې کړي. د وویل
پر هغه څه چې ما تمرکز کړی او دا تمرکز به کوم هغه دا دی چې ډاډه شم چې موږ اوکراین ته په امنیتي برخه کې هغه مرستې چمتو کوو چې په دې جګړه کې د بریالیتوب لپاره ورته پکار دي. دا ډیره مهمه ده چې موږ او زموږ شریکان دې جګړې ته جدي توجه وکړو.
ټاکل شوی ده چې په جولای کې په ویلنوس کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړ شي. د بروکسل په غونډه کې د ناټو سرمنشي وویل چې په دې غونډه کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم برخه واخلي. ینس ستولتنبرګ زیاته کړه.
وی اول اګری
موږ ټول موافق یو چې اوکراین په تیرې وی لسیزه کې ناتو ته نږدې شوی دی. موافق یو چې د ناتو دروازې پرانیستې دي چې اوکراین د دې تړون غړی شي او دا هغه پریکړه ده چې غړي هیوادونه او اوکراین به یې کوي. روسیا د دې د ویټو حق نه لري.
بل لور ته د ناتو دفاع وزیران ونه توانېدل چې د سویډن د غړیتوب ستونزه حل کړي. د فرانسې دفاع وزیر کاترین کولونا وویل چې ترکیه او هنګری باید د سویډن د ناتو غړیتوب تصویب کړي. د فرانسې دفاع وزیر زیاته کړه چې د دې مسلې نور به مفهومه ځنډول پکار نه دي او دا مسله د یو د شخړو هیوادو امنیت تهدیدوي. اخلي کولونا چې د سویډن له دفاع وزیر توبس بیلستروم سره یو ځای خبري غونډه ته خبري کولې ده هم وویل چې د سویډن د ناتو غړیتوب د ترکیه په ګډون د ټولو په ګټه دی. بیلستروم وویل چې سټاکهولم له انقره سره د موافقې شرایط پوره کړی دي نو اوس پریکړه د ترکیه په لاس کې ده.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سمنن وړونکو ګارډو مالکانو سازمان پاک افغان ترانسپورت اونرز اسوسییشن مشران تور پر کوي چې پر پوله تر غیر قانوني ټیکسونه او جرمانیا خسل کیږي. دوی وایي دغه پیسو په خسل کې دوه سره دوی ته په خپل کار کې د ګټې پر ځای تاوان رسیږي. په کار د پاکستان حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي ګینه دوی به روزګارونه پر خودو ته مجبور شي. دا خبرې د جمعې پر ورځ په پیښور کې د بغونډې وروسته مشالې ډیو ته وکړي. د دوی د تورونو پړه انتظامی چارواکو او کسٹم چارواکو له احمد سندی بلی خو وړاندې یې په بیا بیا دا تورونه رد کړی دي. تفصیل د مشالې ډیو خبريال شبیر مجانا کوي.
د افغانستان او خیبر پختونخوا د ترانسپورت اسوسییشن یا د غټو گاډو مالکانو سازمان وای چې دوی سره خوشا اته زور نه سیوا غټ گاډي رجسٹرډ دي کم چې د کوټې چمن او تورخم دلار افغانستان او منځي ایشیا ته په دغه لاره د هیوادونو نه پاکستان ته سامانونه وړي وروړي. خو ګیله لري چې اواز خیبر پختونخوا کې دوی تنگول کیږي او په غیر قانوني توګه ترې په لکون روپے زی پزی اخستل کیږي او تور لګوي چې متعلقه ادارې پرې خاموشه دي. دا خیبر پختونخوا د ترانسپورټرانو د سازمان مشر حاجی لیاقت خان مشال لیډو ته وای چې دا ډول ګامونو سره د دوی پر روزګار ډیر منفي اغیز غورځيږي.
یو خدای شي چې اعتبار ټول پیاده چې دا نو غي سره خوا کې یو روټ جوړ کړی دی چې دا ګاډي لړ شي نو چې کم ګاډي پرچالي نو دا غدا پاره د غروټ کولو دي او چې پر کم ګاډي پرچنالي وي چې وای زه خو د غنی می یاد ما کارخانو ته زما زما مال چې کم دینو د کمزور کرای دی کرای نه لې ودا ماسختند نه هو بجو پوری ودرولي. نو به ته کې کم اس کم 50 کیلومتر چې کم دین واپس متنو ته ولېږي چې دا سراسر چې کم دین ظلم دې دغه چې ډیزل ګران دی او ته د دې زینه 50 کیلومتر واپس کی او به دا غزینه را پرې دي په مونږ یې سردار چې پرس کته ما مال نه چت کړي زما کرای چې کم دین وغره نه تدل ته پدی دغه والی نو ما ته وسبج کی زو بچول ټیر ګران دی انجن ګران دی دا پس کوم.
د یاد سازمان د ممند زلې مشر حاجی زیت الله خان وای چې واز ممند کې د ورځې خوشا 800 گاډي زیرازي خو هغه هم د بیزای ټکسونو لوجه پروزګرنو پر دو دوی مجبور کوي.
منګه صدا د ماربل او ټرکونه دي ډیر زیات یو خو موږ ته د پرچو مشکلات ډیر د موږ د شپې راکې بلم گاډي نه را پری د ورځې د شپې ساز ماربل او گاډي چې را ډک شي دی په موږ باندې ټکسونه لګي ټکسونه مګر پټ علاقې دي غریب علاقې دي په موږ ټکسونه ماف کړی دي. دا غي باوجود کشتم ولا روزي او موږ د گاډو په سوکانو کې او په بابو کې په دې علاقو کې ولاړی او بل ورځ موږ یو گاډي ولټه 3000 روپۍ ورکړي درې ورځې گاډي ودرولې وو. دا بس پام باندې یو گاډي زینې گاډي د سې ودرې زینې گاډي نه 15000 والی زینې گاډي نه 10000 والی د سې پری دي زینې گاډي نه 10000 والی مثال خبرم د سې پری دي. په دې شیبانه زموږ په مومن ایجنسی کې به خیر روزګار ختم شو. هیڅوک نه تماربل لر راځي نه څوک بل کار لر راځي والی چې به دې شي کوم را پیاده نشته دي چې ته 3.5 روپۍ والی چې څه کارخانه دي او څه غرونه دي او څه لارې دي دا ارته دي څه ودرې زموږ روزګار به خیر به دې باندې ختمي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سامانونه او بیلابل توکي وړونکو د ګاډو مالکانو سازمان په پاکستان کې مشر یا افغان ترانسپورت اونرز اسوسییشن صدر محمد نور احمد زئی وای پاکستانی د کسٹم یا اف بی آر چارواکي او پولیس والے هم روزګار ته نه پریک دي او هم دا وجه ده چې اوس گاڑی ډیر کم شي وی دي.
زمونږ گاډو ته جای چلن نو ورکي په خیبر کې یو قسم پلازا جوړ کړي چې هر گاڑی راځي چلن ورکي په کار دار یو گاڑی وایلیشن وکي د وایلیشن موږ مرګري نه موږ خلاف یو او دا کانتي هر گاڑی ودرې په زور ته نه پیسې اخلي د کې سیمټوړ کېږي کولا راځي افغانستانه پروژې راځي پاکستانه سبزیجات دا ورځي کم سه کم 300 گاڑی مختلف وختو چې 1200 گاڑی وا حالت اوس په اپتا مایده چې افغانستان پاکستان ټرانزټ اګریمنت کې صرف نلسي کانټا نور کانټی په منګ نشته.
په دې بابله دوی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف، د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی، د خیبر پختونخوا گورنر او وزیر اعلی ته هم خواستونه لیږلې دي، خو وايي هیڅ جواب یې نه دی کړی. دوی وايي که ستونزه هواریږي نه، نو اول به هړتال کوي او بیا خپل روزګارونه په پرېښودو مجبور شي. ولې په دې اړه مو د لنډی کوتل اسیسټنټ کمشنر ارشاد مومند او د هغه وروسته مو تورخم کې کسٹم یو افسر حماد خان سره بیا بیا تماس ونیول خو خبرې ونه کړې. ولې تیر وختونو کې هم پاکستان او افغانستان ترمنځ سامان وړونکو د دغه ګاډو مالکانو په ځلې انتظامیه کسٹم او ایف بی آر چارواکو تورونه لګولي، خو کسٹم او ایف بی آر چارواکو بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګرځئ، اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبر پښتونخوا د سیاست کارکونکو د تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف په پېښور کې د جون 15 راهیسې په پرلت ناشتي. د پیرامیډیکس اتحادې کارکونکو وایي چې د کار کولو باوجود ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې، نو ځکه پرلت بهولو ته مجبور شول. د جون پر 14 د پېښور په کبابیانو کې د سیاست محکمې ودانې مخې ته د احتجاج پر مهال پرلتوالو وویل چې دوی د ترقی مسله هم پر ځای پاتې ده. د خبر پښتونخوا نگران حکومت ویاند فیروز جمال شاه کاکا خیل مشال یوسره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د دې ستونزه به حل غوښتنې به یې زر ومنل شي. نور تفصیل له پېښوره د عظمت علي شاه په دې راپور کې اورو چې د مظاهرچیانو په غږ پیلېږي.
د خیبر پختونخوا د صحت د کارکونکو پرلت په دوه مرز هم په پېښور کې روان دي. د پیرامیډیکس د اتحادیې په وینا چې د کار کولو باوجود ورته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې، نو له وجې په پرلت وهلو مجبور دي. مظاهرچیانو د جون په 14 پېښور کبابیانو کې د هیلت ډیپارټمنټ د ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. اتحادی مشر محمد آصف مشال ریڈیو ته ویل چې نگران حکومت تی ورته بند تنخواګانی ورکړي او نور جمنې دي هم پورا کړی شي.
زموږ خپل پروموشن مسله زره باندې نه هغه په روکاو کیږي. دا یو نیم کال شو زموږ سیل سټاپ دی، د ډیر ریکگنیشن ای پی ایس دی، ای ایچ پی ایس دی، او هغه سټاپ دی هغه نه کوي.
مظاهره کې شریک شرافت الله مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت او د صحت چارواکي دي د پیرامیډیکس په سوکو د غیر متعلقه خلکو د تعیناتي تحقیقات وکړي.
چې زموږ په میډیکل فیکلټی پېښور کې د کنټرولر پوسټ او چې پاغه باندې د یو غیر متعلقه سړی ډرکړ دی محکمې صحت مونږ په لومبي رسپان کې ټک ریسپانس کې پسې جون باندې په دې ټوله صوبه کې د مظاهرو اعلان کړو. په ټوله صوبه کې پرستابس مخکې مظاهری شوې دي او په ټوله صوبه کې د مکمل سروس د بایکاټ او تاهم ایمرجنسی کور مورکو.
د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د نگران حکومت ویاند فیروز جمال شاه کاکا خیل مشال ریډیو ته ویل چې د صحت د کارکونکو په ستونزې د ډی جی هیلت سره خبرې روان دي او ډیر زر به په غوښتنو باندې عمل شروع کړي.
هغه باندې مونږ ډی جی صاحب سره دغه کړی دی او هیلت منسٹر صاحب ته ویلي دي چې د دې مکمل چې کوم دی نو هغه سره کینی او په دې باندې چې دی نو داسې لار روباسي چې د دې دا مطالبات دي هغه پراپر فورم ته راوړی شي چې په هغه باندې مونږ غور وکړو. دا ان شاء الله زر به یو ورځ دوه کې بد دی به ان شاء الله سب بهتر حل روزی ان شاء الله.
مظاهرچانو ویل کې غوښتنې اونه منل شوې، نو د پولیو او نور حفاظتي پروژو نه با احتجاجن بایکاټ وکړي او د جون په 22 به د صوبې ټول هسپتالونو کې د ایمرجنسی نه علاوه ټول اسانتیاوي اتړي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لډیو ته وګستئ، تاسو د صحت کارکونکو د احتجاج پړه راپور واورېدو. اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خبریالانو نړیوال سازمان د جون پر 15 ورکړي چې په پاکستان کې خبریالانو ته اور پیښو خطرونو اندېښمن کړي. دغه ادارې بری پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې پر ټولنیزو رسنیو د اظهار په ازادۍ او پر ځینو مسلو پر لیکلو تر ټولو زیات قانونونه لګول شوي. دغه ادارې تر مخه په پاکستان کې په تیر یو کال کې ډیرو خبریالانو خپل کار محدود کړ او د ځینو شخصي ټلویزیونونو د پروګرامونو قربان د خپل پروګرامونو ختمولو ته مجبور شوې دي. ملخه د پاکستان ائتلافي حکومت وایي دوی هڅه کوي چې په هغه هیواد کې د رسنیو او بیان ازادي او د خبریالانو تحفظ یقیني کړي. په اړه نور تفصیل له فرخنده صدبرو.
د خبریالانو نړیوال سازمان آئی ایف جی وای په پاکستان کې پتیر یو کال کې ګڼ شمیر خبریالان د خپل کار پر مهال زوربل شوي دي. دغه اداره وای پتیرو 2 میاشتو کې د 9 خبریالانو خلاف قانوني کاروایی شوې ده. د جون پر 15 په خپل یو رپورٹ کې آئی ایف جی ورکړي چې پاکستان په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او پر ملکی رسنیو د ځینو موادو پر خپرولو او یا هم د ځینو ادارو خلاف په خبرو کولو د بندیزونو لګولو تاریخ لري. په اسلام آباد کې یو خبریال غلام نبی د جون په 14 مشال ریډیو ته وایي هلته خبریالان داسې فکر کوي چې د اظهار پر ازادۍ بندیزونه لګول، د خبریالانو زورول او یا د رسنیو غلي کول به جاری وي.
ارګنایزیشن یا کم انډیویجوال صحافیان چې دا غوی اجنډا نه فالو کوي نو بیا د هغې لپاره هغوی مختلفې حربې استعمالوي او په هغې کې بیا قوانین هم شامل دي. په هغې کې بیا کمې روایتي طریقې د هراسمنټ هغه هم دي چې صحافیان د شپې د کورونو نشوتول، ځای په ځای تنګول، هغوی د فونونه کول، نو دا یو سلسله ده او دا ډېر وخت نه راروانه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې پوځي او حکومتي چارواکو ویلي چې د تېرې مئی میاشتې د 9 او 10 نیټې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو پلویانو لخوا د مظاهرو پر مهال سرکاري املاکو او پوځي تاسیساتو ته د زیان رسونکو خلاف پر پوځي عدالتونو کې مقدمې چلیږي. بلخوا د جون پر 13 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر نه په واشنگټن کې یو خبریال پوښتنه وکړه چې په تیر یو کال کې د پاکستان یو خبریال ووژل شو او یو لا هم لا درک دی او دا مهال په جیلونو کې تر 500 پورې سیاسي قیدیان دي، نو آیا امریکا به پر دغه مسله له پاکستان سره خبرې کوي که نه؟ د دغه پوښتنې په ځواب کې میتیو میلر وویل
We are aware of the reports concerning civilians who will face military trials for their suspected involvement.
موږ د هغو راپورونو په اړه معلومات لرو چې د 9 مې پر مهال د احتجاج کوونکو لسی خلکو خلاف په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلیږي. موږ د بخوا په څیر په پاکستاني او چارواکو غږ کوو چې د جمهوریت اقدارو قانون او آئین د بلدستۍ خیال وساتي. موږ د پاکستاني چارواکو سره په بشري حقوقو، جمهوریت او د خبرجلانو پر تحفظ په باقاعدګۍ سره خبری کو.
Journalists and respect for the rule of law with Pakistani officials.
دا له هغه وروسته دا چې پاکستانی خبريال ارشد شریف په 2022 کال کې د کینیا په پلازمینا نیروبی کې وژل شو. د کینیا پولیسو ویلي وو چې ارشد شریف په اکتوبر په 23 تر هغه وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو چې ډرایور یې پر امنیتي پوستا موټر ونه دراوه. دا راز د ټلویزیونی خبرونو بیان عمران ریاض تمه پر 11 د نامعلومو کسانو لخوا ونیول شو چې لا هم ورکته. بلخ د پاکستان د خبریالانو د مرکزی تنظیم پی ایف یو جی په خوانه مشر شهزاده ذوالفقار وای خبریالان د کار پر مهال ځان خوندي نه احساسوي.
نوٹ کوم والا پوینت دی چې دا غ خلک کم د پرو اسټابلیشمنت خلک دي. اگر د جنرالستان پرو اسټابلیشمنت خلک وي او کم خلک چې مخه چې دی هغه سره سختيان کې دل خو دوی مطلب ډیر زیات اپریشیټ کول او دا کول اسټابلیشمنت خو خلاف دوی پروپاګاندا کوي. دوی د انډیا ایجنټ دي، د بیرونی ایجنټ دی. نن چې دی دا یو دغه دی چې هغه خلک راغلی دي او بیرته چې دی دا دغه هغه خلک زیر عتاب دی چې کم خلک په یو وخت کې پرو اسټابلیشمنت خلک وي د پرو اسټابلیشمنت لپاره کار کول. البته موږ ضرور په دا کنډم وو.
بلخوا د کامی سملی د معلوماتو خپرونو چارو د سټینډینګ کمیټۍ او د کامی سملی د مسلم لیگ نون ګوند غړي ندیم عباس نه مې وپوښتل چې پر حکومت د خبریالانو د زبربلو او لا درکا کولو تورونه دي او دوی
د ځینو خبریالانو باره کې تاسو کېدی شي ځکه پوښتنه کوي چې د دوی معاملې په عدالتونو کې روانې دي او دغه زموږ د حکومت دا اختیار بهر دي. عدالتونه خود مختار دي، دوی په خپله فیصله کوي، خو په انتظامی لحاظ حکومت همیشه دا کوشش کوي چې خبریالان او یا رسنۍ شکایتونه ونه لري او موږ یې پر خوالي کار کوو.
بلخوا په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو او رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې فریډم نتورک په خپل کلنی راپور کې ویلي وو چې د دې هیواد پلازمینه د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. فریډم نتورک تر روان کال د اپریل په 13 په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د خبریالانو ضد تشدد، دړکو ورکولو او زورونې پیښې د تیر کال پرتلا 3% زیاتې شوې دي.
بشار لډیو ته وګستی تاسو دغه راپور واردو فرخنده ستاسو وړاندې کوو چې پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه باندې وو. اوس راځو یو بل موضوع ته. نړیوال بینک د خیبر پختونخوا په نو زم شو ضلعو کې د بنیادی خدمتونو د ودې او ماحولیاتي بدلون سره د مقابله کوونکي کلیوال انفراسټرکچر د جوړښت لپاره د 200 میلیون ډالرو منظوري ورکړي. دا براسي حال کې دا چې پخوانی قبایلی سیمې د ترګری او پوځي عملیاتو په ګډون موسمي بدلون هم ځپلې دي. نړیوال بانک وایي چې د پانګو څخه برخه به د سیلابونو نه وروسته د بیا ودانې په کارونو خرڅ کوي. په دغه اړه نور تفصیل د شاین بنری په دې راپور کې.
نړیوال بینک د جون په 14 د وی اعلامیې په خبرولو سره ویل چې غواړي چې د خیبر پښتونخوا په نو زمشو قبایلی ضلعو کې د بنیادی خدمتونو او د ماحولیاتي بدلون سره د مقابله ورل انفراستراکچر لوده ورکی او د دغه لپاره د صوبې د پرمختیا او منصوبو بندي څنګه ته د 200 میلیونه ډالر ورکولو منځوري ورکړه ده. په خوانی قبایلی سیمې د پرمختګ پزغل کې لټول ورستو پاتې شوې دي او اکثریتي خلک د ژوند د بنیادی اسانتیا او سخا به برخې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې له شمالي وزیرستانه د قامي اسمبلی غړي محسن داوود ویل چې د پانګو په سمه توګه د کارولو په اړه د جون په 15 د نړیوال بینک او صوبایي حکومت د چارواکو سره یو غونډه هم شوې ده. نوموړي زیاته کړه
موږ ته چې کوم بریفنګ راکړو هغه خو دوه درې کمپوننټس پکې وښودل چې مطلب په دې کې به ډسټرکټ کمپلیکسز جوړیږي او په دې کې به لوکل ګورنمنٹ اپلیفټنګ کیږي نور چې تکم مسنګ انفراستراکچر د پدې باندې به کار کیږي. خو بیا موږ وته وی چې یاره د دې طریقه کار بسې لکه دغې بیا دا وی چې یاره یو پروجیکټ کمیټي دا هغه به سی ایس هیډ کوي او هغه په سره نور ټول بیوروکریټس وکړي. نو موږ وته دا وی چې یاره په دې کې باید پبلک ریپرزنټیټیوز چې کوم یې هغه خامخا موجود وي پکې. زما خبر تاسو دا غواړم چې تاسو لګ د پی سی 1 موږ سره شیر کړئ. موږ به نور خپل ریکمنډیشن نه لرو چې موږ ته پی سی 1 ملاو شي. نو هغه به موږ سره اوس پی سی 1 شیر کړئ هغه نه پسته به موږ خپل ریکمنډیشن ورلګو.
د تفصیلاتو تر مخه ورلد بینک یا نړیوال بینک با په سیمه کې د پرمختیايي کارونو لپاره 100 پړاو تګلارا اختیاروي او په اولنی پړاو کې بعد خیبر پښتونخوا رورل انویسټمنټ اینڈ انسټیټیوشنل سپورټ پروجیکټ شروع کوي. د پروژې مخه دادا چې په کلیوالو سیمو کې د خلکو لپاره باوري بنسټیزو خدماتو ته لاسرسي زیات کی او په سیلابونو کې ویجاړ شوی انفراستراکچر بیا جوړ کی. نړیوال بینک زیاته کړې ده چې د پروژې د لاندې بعد عامه خدمتونو او اوبو د رسد نظام پراخوي او دغه شان د روغتیا کروندې او کاروبار ته په وده ورکولو سره به نږدې 15.5 میلیونه خلکو ته ګټه رسوي. دا پانګې باید چرته خرڅ کړل شي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیايي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څېړنکار کریم خان وایي چې باید تعلیم او روغتیا ته ډیر پام وکړل شي.
سو پر چې ترانسپیرنسی خبره ده کوم چې مطلب در افیشنت اکانومیز دی دنیا او یا خه پرفارمنس کوي نو اغي په لوکل ګورنمنت باندې چې کوم نه دا پیسې خرج کوي او دی کیم پریزیوم بیبلی دی چې کوم نه دا و چې دا به کوم نه په لوکل ګورنمنت پر ریپرزنټټیو باندې خرج کوي. نو زما اندازه دارا چې کدا پاغي باندې استعمال کړی شي نو ترانسپیرنسی لیول به کوم نه بجای دی چې دا سب بیوروکریټس یا مطلب دار چې ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن په ثرو استعمال شینو داغه مقابله کې بل لوکل ګورنمنٹ ریپرزنٹیټیو زما اندازه دار چې خوي چې هغه استعمال.
نړیوال بینک په اعلامیه کې زیاته کړې چې دا به هم یقیني کوي چې د پروژې د عملی کولو لپاره د ټولنې سره په شریکا پلان جوړ کړي او د بودیجې په سمه توګه د خرڅ کولو لپاره د احتساب نظام خکې. د یادونه وړ ده چې پاکستان له کال 1950 راهیسې د نړیوال بینک غړی دی او تر اوسه د بینک څخه د 70 بلین ډالر مرسته ترلاسه کړې ده. د بینک راپورونه ښایي چې اوس مهال نړیوال بینک په پاکستان کې 850 پروژې پر مخ وړي او د نورو پروژو لپاره په مجموعي توګه د 14.8 بلین ډالر جبنې کړې دي.
بشال لډیو ته غوګستی تاسو د شاهین بنرینا د راپور واوریدو. اوس راځو بلی موضوع ته. د خبر د زنګلاتو څنګه چارواکو ویلي چې په تیرا کې د ونو د حفاظت او د لرګو د قاچاق د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. دوی د جون پښ پړسمه مشل لري ته ویلي چې په ټولنیزو رسنیو باندې ځنو کسانو د لرګو ډکو ګاډو زاړه تصویرونه خپره کړي او په دې کې حقیقت نشته. خو د سیمې یو قومي مشر ویلي چې د تیرا په ځینو برخو کې اوس هم ځنګلونه وهل کیږي او لرګي ترې روان دي چې په غیر قانوني توګه خرڅول کیږي. د ځنګلاتو د محکمه چارواکو ویلي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې تر ورګړېدو وروسته قبایلي ضلعو ته هم د دغې محکمې قوانین غځېدلي او چاته به یې د وهلو او سمګلنګ اجازه ور نه کړي. نور تفصیل د سیمې د مشر ویډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د ځنګلونو محکمې مشر افسر شکیل خان د جون په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا ونې او قیمتي لرګي محفوظ دي او دوی پرې نظر ساتي.
هغه کې د قوم سره د محکمې جنګلات زمونږ د ډیسټریکټ اډمنستریشن خیبر د پولیس هلته چې کم زمونږ عام فورسز دي دا وی مدد حاصل دي. مونږ ټولې محکمې په دې باندې متفق یو او په دې باندې هر وخت زمونږ کوشش وی چې چرته منګه د سیس فلته غیر قانوني عمل یینو نو په هغه باندې وخت تر وخت کاروایان شوی دی او کیږي لګیا دی روزانه په بنیاد باندې. تقریبا 14 لک نه برابر جرمانه په خلکو لګیدلی وصول شوی دی او تقریبا چې کم د سمګلرانو کوشش کړي او چرته سمګلینګ کولو کوشش کړي نو تقریبا 4000 فوټ لګ بګ الته د اوسه پوری لرګیم به حق سرکار ضبط شوی.
نو موډي زیاته کړه چې په سوشل میډیا باندې د تیرا راجګال ځنګلونو او د قیمتي لرګو د سمګلینګ په اړه منفی پروپاګاندا روانه ده او اکثره کسانو زاړه تصویرونه خپاره کړي.
په دې کې زیات تصویران چې دي دا ډیر زاړه تصویران پتنې دي د کوم ځینې را پیدا کړي دي او په سوشل میډیا دا ترند شروع کړي چې ګنې خدا نه خواسته دا چې کوم صورت حال دی دا نن سبا دی یا نن ورځو کې دی دسی بالکل نه ده. دا شور لی د دې نه یو دوه میاشتې مخکې ساوت وزیرستان نه چاور کړي چې دا ساوت وزیرستان چرته یو ځنګل له واغه کې دا نقصان روان دی. دغه شانتي په دې کې چې دا کم دوه د گاډو تصویران ور کړی دي دا خو اگزیکټلی مونږ چې کما فارست ډپارټمنټ او ډیسټریکټ اډمنستریشن په شریکه باندې یو کاروایان کړي و پاغه کې مونږ یو دوه گاډي نیولې دا چې کم دوه تصویران ور کړی دا خو هغه گاډي دي چې کم مونږ به سرکار ضبط کړی دي.
د خیبر او باډي ملک دین خیل یو مشر هاشم خان پر دې وای چې ځنګلونو محکمې به په یو شمیر ځایونو کې کاروایی کړی وی. خود تیرا ځن برخو نه وس هم د لرګو په غیر قانوني توګه وړل روان دي.
چې زه په خپل درې ورځې مخ کې تیرول اتلم او د شلو نه زیات ګوډي به لرګو موله په مخه روغلی وی چې پاکه فرنیچر ګوډیم روغلل چې هغه ته جوړ کړی وی تختې ته جوړې کړی دي پاکه د سوی لرګایم وو پاکه ار قسم لرګای لکه پکې وو بالکل فارست ولا یا وس راسی یا نراسی زیات ګوډی موله په مخه روغلی دي او مو پختنه مکړه چې مخ کې خو به د لرګای دومره ډیر نترل دا وس څنګه سي. نو چا ویل چې یاره وس پرمټي ورکوي او په پرمټ باندې سي مو چې پرمټ څوک ورکوي شیندل ته بس په توصیل او دلته په بوخ کې ته پرمټ ملويږي.
په 2013 کې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس هلته په قبایلی ضلعو کې هم د ځنګلونو محکمې اختیار او قوانین ورغځېدلي. د ځنګلونو محکمې چارواکي وایي چې اوس په قبایلی ضلعو کې په لویه کچه باندې څوک ونې نشي وهلی البته د خپلو کورونو چتونو جوړولو او د کور نور استعمال لپاره ترې لرګي راوړی شي او دا په قانون کې اجازه لري.
فرحات چنوری راپور تاسو واره د اوس راځو یو بل موضوع ته. د خبر پښتونخوا قبایلی ضلع ورغزو کې د سکرو په کان کې د ګیر شو درې مزدورانو د راوستلو د هڅو نن څلورمه ورځ ده. د بره ورغزو د غلجو ثانې په حدودو کې په غټه کلی کې د جون پر 14مه باراني اوبه د سکرو یو کان ته ورننوتوي چې لوجې دغه کان کې نستلو مزدوران پکې ګیر شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د یادې ضلع غلجو تڼۍ په حدودو کې غوټک کلي کې د جون په 14مه د سیلاب اوبه د سکرو یو کان ته وردننه شوي وي چې په ترڅ کې درې مزدوران په کان کې بند پاتې شوي وو. پیښې پخلی د ورغزو انتظامي مشر طیب عبدالله کړی وو او ویلي ول چې د مزدورانو بهر ایستلو لپاره تر یو نیم سلو زیات کسان په هلو ځلو کې بوخت دي. په مرستو کې نه یوازې مرستندویه ډله ریسکیو یو دوه دوه برخه اخلي بلکې قانونو کې د ژغورنې ځانګړې ډلې هم په دې هلو ځلو کې شریکی دي. په اړه د جون په 14مه نوموړي مشال ریډیو ته ویلي کان کې لاره ډیره تنګه شوي او مرستندوی ډلې د مشکلاتو سره مخامخ دي.
آپریشن روان دی ډے اینڈ نایټ او دا چې اوس تقریبا 500 فیټ ته دی ورسېدل او هلته دا چې لږ اوپننګ چې کوم دی هغه تنګ دی نو په دې باندې دا چکم ریسکیو ورکرز دی هغه په یو میټینګ کې چې دا تنگ زیات چکم دی دا چې څنګه چلو کی دی د کولاول د پر ساغه ځکه چې دنه پکې تلې نشي وسړ
اخوا کان کې دونکو د اتحادی یو مشر علی باش خان نن یعنی د جون په ولسم مشارې ډیو ته په خبرو کې ویلي چې دوی د مرستندوی ډلو او د حکومتي هلو زلو نه مطمئن نه دي ځکه چې په یوشتمه پیړۍ کې د اوزارو او د سہولیاتو نشواله د حیرانتیا خبره ده
څنګه مطمئن یو مثال لکه چې یو کار کېږي نه او هغې وایي چې مونږ لګیا یو نو په یوویشتمه صدۍ کې که داسې قسمه واقعه چې ته به په یو معذب عمل کې شوی وی نو هلته به څه وو
نوموړي زیاته کړې چې حکومت د سکرو قانونونه کروڑونه روپو ګټه پورته کوي خو بیا هم د کوئلې په قانونو کې پیښې رامخېده کېږي چې مزدوران پکې خپل ځانونه د لاسه ورکړي او یا پکې ژوبل شي باید چې حکومت د مزدورانو د روزنې انتظام وکړي او دې لپاره د روزنې اداره باید جوړه کړي
چې مونږ د راتمخیل او اورکزۍ وګورو په دې کې ډېر غټ تعداد کې مادنیات پیدا کېږي په دې باندې ډېرې غټې ادارې لګیا دي پیسې اخلي خو هغه تر ننه پورې دا خبره نه ده کړې چې هغه یو ټیکنیکل انسټیټیوټ جوړ کړی پاغي کې هغه تا ټیکنیکلز دغه میلاو شي او سبق وته کنياش دوه میلاو شي بیا هغه تا د روزګار کارت میلاو شي چې هغه لار شي روزګارو کې
پاره مو د قانون مشر انسپکټر فضل رازق سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نشو ولی ورستیو کې دوی مشال ریډیو ته ویلي ول چې ډیر ضرب د مزدورانو روزنې لپاره ګمونه پورته کوي د قانونو د اتحادیه مشران وایي یوازې په کال 2022 کې 288 مزدوران د کویلی قانونو په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي چې اکثریت